فرانس پرس خبري اجنس د چین د بهرنیو چارو وزیر دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خبره کې د نن دی وچنی شرکت پر کم شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بلې خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای دې راغواله.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدلو دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شعرونه حماسي بڼولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وې بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس د کړو پاکله وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعه سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغه تل یو لیسې چې زمنګ د کلم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسې ورته ویل کیږي. ما تر دوه لسم پورې امغه تزده کړو او لا غزا فارغ شوې بیا د 1993 کال ول بته چې جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وسته او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رشتہ کومه د برخه کومه د غمه ول وسته او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ول ولي زکه دوی وایي یو خدای د چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلدا د چې اغه د ژبه فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبه کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیم دا د ادب د برخې د تعریف کې سړی ولولې یا د ادبیاتو تعریف کې ولولې دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه انجینري ته چې زبا کمزې کې پر انجینري تر سره کم نه مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځی کې ځان له دنده پیدا کی. خو مګر دا بیا د سیو سدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډای کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلی و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کول دي طریقه به کلچر ته خدمت کول دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر هاشي ادبیاتو کې لسان سوکړ برکه بیا می د ماستری تر کا چزدا کړم په دغه برخه کې وکړم.
دې تر زو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړل ما ور سره خو خو کې نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې خپل او شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخه د پارش دین واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی خو ولې کار مې پیل کړی وو بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیره اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خواوشا د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څور رزق قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خوخ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردیسا ورته مې کړې ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هغه وخت کې نامنی ډیر وه او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره لدې چې خپل درون هم شاعر ډیر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګری، دنده، خپلوان، ملګری، دا هر څه پرېښودل نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو. خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرین ویشته وو، بلاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي. د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استې په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. کته ژورنالیزم کې مخ ته روان يم دا در سره یې، کته حقوق ولولم يم دا در سره یې، کته د طب د برخې یو څوک دام دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي، خو مګر هر ورځ یو نوی شعر، هر ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا چې کله کله خلک وایي چې یار اوزګار شوی نیم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري روټان دلی کلی، خدام ډیر مزداق زکه نه کوي چې هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي کې اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره لدې چې زنه به راکډوال شوی هم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پایلو. فی الحال د سیسدن نه نشته، خو خپل ټولنیز رسنۍ چې موږ کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل هم دغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړم. داسې خاص کار لا نشته دی، واځي نوي وطن دی، نوی ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردی صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته، د خلکو خبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندي ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پریښود، نو د ډیرو ملګرو د وطن په پریښودو باغ ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خو شاپینځل لس ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي، تاسو وګورو، تاسو فعالیت وګورو، تاسو تجربه موږ سره شریک شي. نو د ځوانانو خصوصا به د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربه شریکیدل دا نوی نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډیر موثر ګامونه. خو زمونږ کتاب یا زمونږ فعالیتونه د ډیرو خلکو خوښ شوي وو، د ډیرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو دا چې موږ باید سره له دې چې ډیره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې زمونږ نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالې را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودی سي دي چې سره لدی چې له وخت دغه دي دا اغیزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي زکه وي چې او اغیز به ډیر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای،
یو درې بیت مې چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د هیڅ کوم مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې، نه دې ځان ته ما و نه دې ځان ته پری خودما، په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم په کوم خپل خلکو ته وای چې بربادې. او یو شعر مې چې نوې بلی کله چې له هدا وا وخت انتظار بس دی، ته خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزا د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دے گلمخی اڑ نئی چھ وہ می وجنی زما لپار دے انکار بس دے پتورا شپمی بیازل ولی غواڑی دیدن ہما غد سہار بس دے
دیر زیادہ مانن پردے صاحب مونگ با پدی تم یو چھ لدین ہم زیاد کلی شاعری وکڑی او خپلو ہی ودوالو تے وڑان دکڑی رازو د خبرونه په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غوځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللې دي، مګر د دوی قلم او سره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات د تاسو خبر څه وی؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې د اختیار له وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوې وشیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، پټولنیز ورسنه ومن خبر شي، دا به لیکوال وغه لوی ژوندتي او لوی ونده سي د دغه وس حالاتونه موږ خپل وطن او خلک راو باسل شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان زکه لري شي. پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کول شي، مثال په دغه گاوند کې زمونږه دوه درې کسان وګی دي، دا به د یو عادي انسان خبره خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطفه په لرلو سره دا څه وایي نو کې دي شي غي په دغه تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه گاونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي، دا هغه مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دی، د طب د برخې دی، د انجنیری د برخې دی، پیلوټان دی، نظامیان دی، ادیبان دی، ژورنالیستان دی، دا هر یو که په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوجي له یو بل سره شریکی کی ویل کی خبري کی، نو زه په دې باورې مچی دا برنګ راوړي او بل خره با کم څه تشیار کوي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کې دی شي لدی تر کومه هغه سرچینی خبري کوشي زمو په وطن کې سره واندی څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای ورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوختو ساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخ راوړي او که دوی ورته پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشاله پی وسات او تعلیم هم ته یې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا دی یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملی ژوند نه خبرې ورسره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاست او پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړ، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته وي هلته ښه وي هلته د شپه وي. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو راغلو مونږ هم دغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې مشترک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته مونږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زمونږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زمونږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې ناهیلي دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلي دي، همداسې بس منتظره دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترڅو پای دقیق کوم ځای ته ځي تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کې او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي نسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه که تاسو فکر کړئ، د هزاره ورونه ځوانان جنکۍ د دی باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشت برچي په نوم باندې شي، یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ، د دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانان چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي، یو خپل ایجاب مراتوي په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی، په دوکان په دوکان یې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي، او نور داسې پروګرامو کې. یعنی که سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابر شي، د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي.
روزو دې ته چې کچېرې ځوانان د ځان لپاره چاپېریال داسې جوړ نه کړي چې وخت یې خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ له ارواپوه شمې کټاوازۍ نه نورې خبرې اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي، که څه په افغانستان کې دي او که څه هم په پرمختللو هیوادونو کې، له دې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي، د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي په خارجي هیوادونو کې. نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي، او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کېږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلی دي، په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي، یا له تحصیل نه پاتې شوي دي، یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل کې ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوې فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
دران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کې چې است الله مومال او ملګری.
غزلي رباعي دا فرد شاعر بلبل انندي لري شندي گلابي لري بلبل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي همي لارا استاد ساكا مي لارا سپين مختي همي لارا استاد ساكا مي لارا استاد ساكا مي لارا شم دے گلابی لری گل گل انندی.